د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساعت خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه خبرو. د ولسمشر اشرف غنی له څرګندونو وروسته چې ویلي و نړیوال ځواکونه کولای شي په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام په اړه له سره غور وکړي، پنټاګون اوس وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په مهالویش کې کوم بدلون نه دی راغلی. په یو بل راپور کې باوري چې د ملي وحدت د حکومت چارواکي وایي د کابینې یو برخه خایي بل سبایا د راروان شنبه پورز ولسی جرګې ته معرفي شي. د راپورونو برخه ورسته راځي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې باوري چې د راپورونو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې لږ تر لږه شپاړستنه په ایران کې په دار ځړول شوي، او د کاناډا دوه بیړۍ بچې د اوکراین له پوځ سره غیر جنګي مرستې پکې باردي نن د اډیسې ښار بندر ته ورسیږي. د نړیوالو خبرونو لوړاندې کولو مخکې د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې اجمل تورمن چمتو کړي.
ولسمشر اجرائیه رئیس ته ویلي ګلی سرچینه وایي چې خید کابینې او برخه د پنځشنبه او یا هم در روان شنبه په ورځ اعلان شي. د امریکا پوځ ویلي چې له افغانستان د ځواکونو د وتلو مهالویش نه بدلیږي، او د سرپل ولایت چارواکي وایي چې یو انتحاري عملکوونکی نیولی دی. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر او اجرائی رئیس ته نږدې سرچینه وایي چې خید کابینې او برخه د پنځشنبه او یا هم در روان شنبه په ورځ اعلان شي. دغه سرچینه د نوم نخودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې لا هم د کابینې د جوړولو پر سر د دواړو خواو ترمنځ خبرې روانې دي. بل خو د اجرائی رئیس ویان رسیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته ویلي چې دواړه خواوې د کابینې پر سر ورسته هوکړې ته نږدې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ملي وحدت د حکومت د کار سلمه ورځ ده، خو لا هم د نوې کابینې برخلیک نه دی معلوم. د امریکا پوځ ویلي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو مهالویش نه بدلیږي. دا په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې خی امریکا د پاتې کیدونکو عسکرو د وتلو پر پلان له سره غور وکړي. د پنټاګون ویان ستیف وارن پرون ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش په خپل ځای دی. وروسته له دې چې په افغانستان کې ناټو جنگي ماموریت پای ته ورسید، امریکا 10,800 عسکر په دې هیواد کې پریښودل چې د ناټو له شاوخوا 2,000 عسکرو سره د غوښت ملاتړ ماموریت پر مخ بیایي. د پنټاګون ویان ویلي د امریکا هغه پلان نه دی بدل شوی چې د 2015 کال په پای کې به په افغانستان کې د عسکرو شمیر 5,000 ته راکموي، او له هغه وروسته به د 2016 کال په پای کې د دوی عسکر د امریکا په سفارت پورې محدود شي. د سرپل ولایت چارواکي وایي یو کس چې غوښتلی انتحاري عمله وکړي د دې ولایت د امنیتي کارکوونکو لخوا نیول شوی دی. د دغه ولایت د بلخاب ولسوال عبدالغني ابراهیمي ازادۍ راډیو ته ویلي چې درې انتحاري عمله کوونکي تیره ورځ ناوخته هغه مهال چې غوښتلی خپل چاودیدونکي مواد وچوي د خلکو لخوا پیژندل شوی دي. ابراهیمی وایي چې دوه تنه حمله کوونکو خپل چاودیدونکي مواد چولی دي، خو یو تن د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. ښاغلی ابراهیمی ویلي چې دغه پیښې مرګ ژوبله نه درلوده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د رسنیو بازار ټولنې 2014 کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل دی. دغه ټولنې ویلي دي چې په دې کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 125 پیښې ثبت شوې دي. د دغه ټولنې مشر حامد پویانن خبریالانو ته وویل چې په دغه کال کې د خبریالانو په وړاندې په سلو کې 80 پیښې د دولتي ارګانونو لخوا وي.
آمار خوشنه در خبرنگاران در سال 2014 نسبت
به 2014 کال که خبریالان پرانده توتی خواله ل 2014 کال نه 15 پیت سلنا زیاد شویده، او بده برخه که افغانستان تر سوری و روستا دو هم هیواد ده. د ورته سرګندونې لدې وړاندې د نای یا د آزادو خبریالانو د ملاتړ ادارې هم په خپل کلنی راپور کې کړی وي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه او نوریاس نوری.
Azadi Radio. راپورونه وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې لږ تر لږه شپاړس تنه په ایران کې په دار زړول شوي. د ایران فارس خبري آژانس د جنوري په څلورمه خبر ورکړل چې درې تنه چې په جنسي تیري متهم شوي وو د ایران په شمال ختیځ ښار ترقابه کې په دار شول. په امریکا کې میاشت د بشري حقونو د فعالانو خبري آژانس د جنوري په څلورمه راپور ورکړل چې د میاشتې په لومړۍ ورځ دیارلس تنه اعدام شول. د دغه آژانس په وینا اووه تنه د ایران په جنوبي ولایت کرمان کې د شهاب په زندان کې د مخدره موادو په جرم اعدام شول، او په همدې ورځ څلور مېرمنې هم د مخدره موادو په جرم د بندر عباس په سیمه کې د بم په زندان کې په دار شوې. د کاناډا دوه بیړۍ بچې د اوکراین له پوځ سره غیر جنګي مرستې پکې بار دي، نن د اډیسا ښار بندر ته ورسېږي. د اوکراین د جمهور رئیس و همکار یوری بیریکوف دغه اعلان پرون وکړ. هغه وویل دغه پوځي مرسته به چې ډېری ژمنی یونیفورم او موزی دي په اډیسا کې رضاکار ماسې ترلاسه کړي، او پر هغو ځواکونو به یې وویشي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو پر ضد جنګېږي. د لیتوانیا دفاع وزیر پرون وویل چې هیواد پوځي وسایل اوکراین ته ورکړي، خو په دې اړه چې هغه څه ډول وسایل دي جزئیات ورنکړل. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر پیتر پروشنکو پرون د اوکراین پوځ ته د جنګي وسایلو او تجهیزاتو د سپارلو په مهال وویل چې د هیواد پوځ نن ورځ ډېر غښتلی دی. د کرکټ په دغو اوو میاشتو کې د اوکراین نوی پوځ د اوکراین نوي ځواکونه زیږیدلی دي. مورال او تجهیزاتو ته په پام سره موږ ویلی شو چې دا پوځ یو د اروپا تر ټولو پیاوړی پوځ دی. د پروشنکو همکار بیریکوف دغه راز ویلي چې د کاناډا د غیر جنګي مرستو بله بیړۍ به هم د رواني میاشتې په نیمایي کې ورورسېږي. د یو بل خبر له مخې د اوکراین په ختیځ کې په یوه ترافیکي پیښه کې د اوکراین د ملي ګارد دیارلس پوځیان وژل شوي دي. چارواکو وویل دا پیښه پرون د ورځې ناوخته د خرابې هوا له امله په دونیسک سیمه کې رامنځته شوې، او ډیری پوځیان هغه مهال ووژل شول چې یوه پوځي لوی موټر له یوه بس سره ټکر وکړ. په روغتون کې د بستر شویو دولسو ټپیانو یوې نن ساه ورکړه. د مشرق ملګرو ملتونو ته د امریکایي سناتور جان مکین د فرانسې د بهرنیو چارو د پخواني وزیر برنارد کوچنر او یو شمېر نورو پېژندل شوو کسانو له امله شکایت وکړ چې له ویزې پرته د سوریې خاورې ته داخل شوي دي. لویدیځې رسنۍ خبر ورکوي چې په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری د دسمبر په دیرشمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک استولی، او پکې ویلي دي چې د نړۍ هېوادونه باید د هغو کسانو پر ضد لاسپکار شي چې د دوی خاورې ته په غیر قانوني ډول ورځي. سناتور جان مکین په 2013 میلادي کال کې سوریه ته تللی وو، او د سوریه د حکومت له مخالفو یاغیانو سره یې کتلی وو. برنارد کوچنر بیا د 2014 میلادي کال په نومبر کې د امریکا پخوانی ډیپلومات پیتر ګالبرایت تیره میاشت او د کویت د پارلمان پخوانی غړي ولید التبا تبایی په 2013 میلادي کال کې سوریه ته سفر کړی وو. په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر وایي دا د سوریه له ځمکنۍ بشپړتیا څخه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه ده. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مرستیال وای غواړي چې د دې رسوایي ځپلې فدراسیون مشرتابه ته ځان کاندید کړي. اردني شهزاده علي بن الحسین دغه اعلان پرون وکړ، ویل چې د فیفا د مشرتابه لپاره به په راتلونکو انتخاباتو کې چې د می په 9 تر سره کیږي ځان کاندید کړي. د غوره کېدو په صورت کې به نوموړی د دې فدراسیون د اوسني مشر سټیپ بلټر ځای نیسي. 9 کلن شهزاده علي په یو بیان کې ویلي چې اوس د دې وخت دی چې د فوټبال په فدراسیون کې تغییر راشي. فیفا د بلټر د 10 کلن مشرتابه په جریان کې د فساد لپاره لپسې اداو سره مخامخ شوی دی. بلټر هم ویلي چې بیا غواړي د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره ځان د دې فدراسیون مشرتابه ته کاندید کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صف په 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خرنو کې خبريږي. راپورونو کې به واوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په مهالویش کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. په کابینه کې یو بل یا څو نورې ورځې ځنډ. چارواکي وایي چې د کابینې یو برخه به یا بل سبا یا د شنبه په ورځ اعلان شي.
خلاصوی تقریبا اشخاص استین سیوی د اکثریت وزارتونو لپاره یواجه په وجه صاحبا په نږدې اصل کور زکی یا د یونی په پای کې د بلې یونی په پای کې مرکز کې.
په نورو مسایلو کې د فرا فرا رود د لوی لارې موټر چلوونکي د پولیسو له بد چلند څخه شکایت لري.
هر سړی بیا به کړی دی په 1000 افغانۍ باندې بیا به کړی دی په 10 افغانۍ چې دا اوس موږ روانو د هرې پوسې 300 افغانۍ موږ څخه اخیستي.
او خوستي ځوانان د سپورت په مسؤله ولایتي اداره کې د مسلکي اوړ کسانو ګمارل غواړي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونه په دوهمنی مای کې کور کلی او د لوبل میدان اونیس پروګرامونه خبرو. د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو په برخه کې مخکې له مخکې ټاکل شوی مهالویش به بدل نشي. پنټاګون دا خبره وروسته لغه کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پر ورځ په یوه مرکه کې وویل چې امریکا ښایي له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو پر مهالویش له سره غور وکړي. د پنټاګون د وروستي دریس په اړه نور معلومات د فرشته جلال زئی راپور کې.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو پلانونه پر ځای دي او پر مهالویش کې کوم بدلون نه دی راغلی. په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت تیره میاشت پای ته ورسید. د ناټو اروپایي غړو او امریکا پریکړه کړې چې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې لپاره 10,000 عسکر په افغانستان کې وساتي چې 10,000 او 800 به یې امریکایان وي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند سټیو وارن پرون ویلی چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 5,000 تر کموي او د راتلونکي کال په پای کې به د عسکرو شمیر یوازې په کابل کې د امریکا د سفارت د امنیت ټینګولو په حد کې وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ له امریکایي ټلویزیون سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې امریکا شایي وغواړي چې په افغانستان کې د عسکرو د ایستلو ضرب لجل ته بیا کتنه وکړي.
اف بوث پارټیز or in this case multiple partners
they were kadas de chi dwaro khawo aw da afghanistan pa masala ki to khawo hadaf ta rasido la para khpal tol was pakara chawlai aw rishtanai parmakhtak sawai no pazar bula jal da bya gawr la para alaqmandi ham bayad mawjuda wi da waslawalo taliban wa yandoi wa yili chi pa afghanistan ki da bahrnui to akuno la har mamuriyat sara mukhalifat lari aw da afghan hukumat par zid ba jang da amar kawi yoshmir karpohan pa de bawar de chi ta amrika da mutahid o yalat o ulasmashar shai په نهایت کې افغانستان د ځواکونو د ایستلو پر ضرب لجل له سره غور وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون مشر عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما غالبا پر دې مسأله غور پیل کړی خو د په باور د ډیموکراټانو او جمهور غشتونکو ترمنځ اختلاف موجود دی.
دوی فکر کوم په دې پلان باندې اوس غور کوي چې یو څه د دوی خپل د دیموکراتانو او د جمهوري خوانو خپل منځ کې سره لاته جوړ شوی نه دي او دا حالت چې اوس روان دغه څه دوام مومي. زه بیا فکر کوم چې بلې وو او د دوی شتون دلته ضروري ده او امکان لري چې څه زیات شي نور هم لاخلي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمهوری ریاست لپاره په انتخاباتي مبارزو کې دواړه واري ل رای ورکوونکو سره ژمنه وکړه چې د افغانستان او عراق جګړې به پای ته ورسوي. د دې په اشاره یو شمیر څارونکو باور څرګندوي چې ولسمشر اوباما کولای شي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر دې ورستوي خبرو اتکا وکړي او په افغانستان کې د عسکرو د ایستلو د پلان د ممکن بدلون خبره توجیه کړي.
راپور کې مو واوریدل چې د پنټاګون یو ویاند ویل دي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په محلويش کې د بدلون کوم پلان نشته. لدی مخکې د ناتو یو مقام هم ازادي رادیو ته ویلی و چې په افغانستان کې د جنوري لومړۍ نیټه د دوی د پوځي ماموریت د بدلون په برخه کې تر اوسه پریکړه نه ده شوې. ناتو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره د غوڅ ملاتړ په نوم نوی ماموریت پیل کړی چې په دې ترڅ کې دوی پوځي عملیات نه کوي او ټول ماموریت یوازې د افغان ځواکونو پر روزنه او له هغو سره پر مرستو متمرکز دی. دا راپور د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د انټرنیټ پاڼه پته ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غاګله ازادي رادیو واوري. د ملي وحدت د حکومت چارواکي وایي خای د کابینه یو برخه د پنځشنبه یا د روانه شنبه په ورځ ولسی جرګې ته معرفي شي. ولسمشر محمد اشرف غنی ته یو نږدې سرچینه ویلي د کابینه په اړه اوس هم د دواړو لورو ترمنځ جدي خبري روانې دي. خو د حکومت د اجرایی ریاست یو ویاند ازادي رادیو ته وویل د کابینه په اړه دواړو لوري توافق ته نږدې شوې دي. په دې اړه د نور تفصيل لپاره له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان راپور واوري.
که څه هم د ارکسر چنو ویلی و چې د چهار شنبه په ورځ یعنی سبا به د کابینې یو برخه ولسی جرګې ته معرفي شي، خو اوسنی معلومات ښیي چې دغه مهلت به دوه ورځې نور هم وځنډیږي. د ملي وحدت حکومت د کار سل ورځې تیرې شوې او په دې موده کې د کابینې د جوړېدو لپاره بېلابېل مهلتونه ورکړل شول، خو لا هم په دې برخه کې د افغانانو انتظار پای ته نه ده رسېدلی. ولسمشر اشرف خانی ته نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږیږ خپور شي، د سه شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د کابینې په اړه د دواړو لورو ترمنځ خبرې جریان لري. سرچینه زیاتوي قوي احتمال شته چې د روانې پنځ شنبه او یا هم د راتلونکې اونۍ د شنبه په ورځ د کابینې یوه برخه یا بشپړه کابینه معرفي شي. په ورته وخت کې د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان وایي چې د کابینې په اړه دواړه لوري توافق ته نږدې شوي دي. جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې کابینه به د روانې اونۍ په وروستیو یا د بلې اونۍ په لومړیو کې اعلان شي. ښاغلي فیصل وویل چې له کابینې سره په خوا کې په یو شمېر نورو مهمو پوستونو باندې هم توافق شوی.
د کابینې په جوړولو باندې کار تقریبا پای ته رسېدلی دی. اشخاصو پر تعین باندې، پر وزارتخانو باندې او پر نورو خپلواکو سکولو اداراتو باندې کار خلاص شوی. تقریبا اشخاص ستاین شوي دي د اکثریت وزارتونو لپاره. یوه جبهه وه چې صاحبان
په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم ورکړل شول چې حکومت غواړي کابینه د قومي جوړښتونو په اساس رامنځته کړي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینو دغه راپورونه په کلکه رد کړل. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې د کابینې په معرفي کولو کې نور نو ځنډ ونه کړي. له دې وړاندې د ولسي جرګې دوه پلاوو هم له ولسمشر او اجرایي رئیس سره کتلي وو او ورسره یې د کابینې د غړیو په ټاکنه کې د ځنډ په حق له خبرې کړې وې. د کابینې د جوړېدو په برخه کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارواکو له ژمنو سره سره لا روښانه نه ده چې آیا دا اونۍ یا د بلې اونۍ په پیل کې به د کابینې د ټاکلو لپاره د خلکو انتظار پای ته ورسیږي او که نه. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د کابینې د اعلانولو په برخه کې د ځنډ موضوع بیا هم څیړو. عبدالجبار شلګری چې د اجرایه مشر عبدالله عبدالله په استازیتوب د کابینې د جوړولو په بحثونو کې ګډونوال دی، همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه د بحث لپاره راسره دی. شلګری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ستاسو د ټیم د یو ویان خبرې مهم په دې راپور کې واورېدې. د ښاغلي جاوید فیصل سرګندونې، همداراز د ولسمشر اشرف غنی د نږدې سرچینو سرګندونې مو واورېدې. خلاصه یوه خبره ده چې دواړه اړخونه په دې باندې توافق لري چې په کابینه کې یو ځل بیا ځنډ راغی، سل ورځې تیرې شوې. د کابینې د اعلان په برخه کې د ځنډ شاته کوم اصلي راز پروت دی؟ اختلاف آیا دومره ژور دی؟
معلومات ځینو وزارتونو سره نامزدان چې هغه هم د جناد ډاکټر صاحب اشرف غنی لخوا معرفي شوي وو، هغوی په هغوی وزارتونو باندې بیا کتنې تصمیم نیولی د هغو نامزد وزیرانو باندې غواړي چې بیا له سره یو نوی نظر وکوي. او یو له هغو عواملو چې په دغه اونۍ کې د چهارشنبې په ورځ باندې کابینه معرفي نه شوه، یو داسې همدغه ده چې هغوی بیا غواړي چې د ځینو مسلحتونو له مخې کوم تحلیل چې دوی نوی کړی ده ځینو وزارتونو باندې، چې هغه البته باید هغه نامزدان د ډاکټر صاحب اشرف غنی د ټیم لخوا معرفي شوي وو، هغوی باندې هغوی بیا له سره کتنې ته تصمیم نیولی چې بیا کتنې پرې باندې وکړي.
شلګری صاحب، دا لومړی ځل نه دی چې ځنډیږي. تقریبا د لوړې نه وروسته دا سل ورځې تیرې شوې او هر ځل حکومت وعده کړي، هم ستاسو ټیم هم د ولسمشر غنی ټیم وعده مو کړي چې دا ځل اختلاف وو او سبا بیماری کو بلا اونۍ بیماری کو راتلونکي چهارشنبه راتلونکي پنځشنبه راتلونکي جمعه. زما سوال دا و چې هغه اصلي راز، هغه اصلي لوی اختلاف چې نسره پی جوړیږي دواړه ټیمونه، هغه څه دی؟
یقیناً چې موږ خپل د افغانستان مسلمان مجاهد ولس ته نور د دې ګواښ نه لرو چې او یا نور هغه په دغو بانو باندې نور انتظار هم وباسي د هغوی انتظار نور ختم شوی ده او که بیا هم په دې رابطه باندې جدي او زه په زړه سبا مونه چې ولس اعتماد په دغه راتلونکي کې حکومت باندې له منځه شه زه دا هر څه دي چې باید یو ولس سر په زړه دواړو مشرانو لخوا باید ختم دا چې تابعیت شاد څه دي زه ډېر لوی مشکل نه یم او خصوصا د د ټیم لخوا چې ټول هغو وزارتونو دپاره چې کسان منظم دي هغوی باندې پخپله د موږ په دغه مربوطه ټیم کښې ډېر زیات او خاص مشکل نشته ده. مشکلات ډېر د امنیتي وزارتونو باندې وو چې هغې زمې وزارت وزارت کورنیو چارو وزارت دی ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم یا د استاد هم پالن ټیم پورې مربوطه دي دفاع وزارت د جناب ولسمشر ډاکټر صاحب شرغني په ټیم پورې مربوطه خپله یو لږ د پاس وکړې د ډاکټر صاحب شرغني د ما د معلوماتو له مخې د وزارت دفاع په نامزد باندې ده چې هغوی بیا کتنه وکړي د وزارت دفاع دپاره دغه نامزد مناسب ده که یو بل څوک مناسب که همداسې د کار او ټولنیز چاره وزارت دفاع نامزد چې جناب ډاکټر صاحب شرغني لخوا
بله دقیقا همدغه خبره ده شلګری صاحب. تاسو څومره ډاډه یاست چې ستاسو له اړخه هغه کسان چې معرفي شوي د تنظیمي او ډله ییزو مصلحتونو په اساس نه بلکې د مسلکي صلاحیت په اساس باندې غوره شوي دي ستاسو له اړخه یوازې
روابط نه لري او دا به معلومه چې کله دغه نامزد وزیران معرفي شي موږ دغه په خبره به معلومه شي چې واقعاً زموږ لخوا تر ټول د ولسمشر کوشش همدا ده چې وار کسان وټاکل شي هغه کسان چې ښه سابقه ولري هغه کسان چې وکولی شي مطمئن وي د خلکو راجل ته د خلکو په منځ کښې په بدو معرفي چیرې نه وي او زه په دې تاکید نه ورته چې که هغه به څوم منصوب وي هغه کسان به چې هغه به د مربوطه وزارت په احتیاط دي دا نه ده د افغانستان خلک په همدغه دو ټیمو کښې راتقسیم شوي دي او د افغانستان خلک له دغو دوو ټیمونو هم څوک چې دي تاسو ډېر ونیسي د قدره کښې به حضور ولري چې هغه به په دغو دواړو ټیمونو کښې ډېر فعال نه وو شاید قدره کښې د هغې د واقعیت بنار په اساس باندې ټاکل شوي وو نازل شوي وي دا د قدمې د معرفي نه وروسته کولی شي چې ټول ولس یې باندې قضاوت وکړي.
شلګری صاحب که زه سم پوه شوی یم ستاسو آواز کیفیت د ټلیفون یو څه خراب دی له تاسو نه او له اورېدونکو نه بښنه غواړم. یوه وروستۍ پوښتنه ستاسو له خبرو نه آیا زه دا پیغام واخلم چې ستاسو حداقل ستاسو په اړخ کې هغه انتخاب د وزیرانو او د حکومت د مشرانو چې شوی په هغه کې به پخواني چارواکي هم وي همداسې ده؟
یو شی که تاسو تاسو یقیناً واضح ده چې ولسمشر او رئیس فیصله کړې وه د هر مصلحت له مخې چې ولی د هر دلایلو له مخې وه هغه هلته صاحبان چې تېره کابینه کښې وه هغه به په راتلونکي نوې کابینه کښې یعنې په کابینه کښې حضور ونه لري په نورو پوسټونو کښې به یي او دا په دې معنا باندې نه ده چې خدای مخرسه دي موږ د تېرې کابینې وزیر صاحبان یا یا د افغانستان ګټو ته متحد نه وو یا د افغانستان ملي وحدت ته متحد نه وو هغوی تل ډېر شي چې ډېر وطن دوست مخلص کسان اوس په تېره کلمه کښې حضور درلودل دغه د یو هر مساعت له مخې ونه فیصله او توافق دې ته وایي چې د تېرې کابینې وزیر صاحبان به په نوې کلمه کښې نه وي بلکې دلته به نوې چهرې رامنځته کېږي شاید هغه وزیر صاحبان د حکومت په نورو دندو باندې وګمارل شي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اورېدونکو. د کابینه په اعلان کې د ځان په اړه عبدالجبار شلګری را سره وو چې باسي را سره کوو. عبدالجبار شلګری د اجرایه مشر عبدالله په استازیتوب د کابینه د جوړېدو په اړه په بحثونو کې ګډونوال دی او له جریاناتو خبر دی. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه بیا هم تاسو ته بحثونه مرکې او تحلیلونه وړاندې کړو. Thank you.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
قدر منوریدونکو، تاسو د شپه د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له او د مخام تر او و ورځې د اونې خبريږي. اوس هم د کابل چاپ ورځپانو ته مخکتنه کوو چې همدا د کابینه مسله چې مخکې مو له ښاغلي شلګري سره مرکه پی وکړه، دا د پانو د مهمو سرلیکونو اغه مهمه برخه ده، او همدارنګه د حکومت د سل ورځو د پوره کېدو په اړه مطالب خبره کړې دي. د کابل نننیو رسپانو ته اسد الله لودین کتنه کړې.
د کابل چاپ نننیو رسپانو خپل ډیر مطالب د ملي وحدت حکومت د سل ورځو پوره کېدو او د ولسمشر اشرف غنی هغو خبرو ته ځانګړي کړي چې ویلي دي خای امریکا د خپل پاتو عسکرو د استلو پر پلان لسره غور وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپانې خپل سر مقاله د حکومت د سل ورځو فعالیتونو ته ځانګړي کړي او ویلي دي چې ولسمشر او اجرایي رئیس ژمنه کړې وه چې په لومړیو سل ورځو کې به مهم کارونه وکړي. د مقالې لیکوال وایي ولسمشر اشرف غنی د واک په لومړیو ورځو کې ښه اقدامات وکړل، خو کله چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ په کابینه او د واک د ویش په سر لانجه رامنځته شوه، ستونزې زیاتې او خلک سخت متاثره شول. سرنوشت په یو بل مطلب کې د ولسمشر دا خبرې چې ویلي دي خای امریکا د پاتې کېدونکو عسکرو د وتلو پر پلان له سره غور وکړي، د امریکا د جګړې دوام ته یو شین څراغ بللی دی. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د نړیوالو ځواکونو په 14 کلن ماموریت او د افغان ځواکونو په ورتیا او تفسیر کړی دی. د مقالې لیکوال وایي که څه هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو 14 کلن ماموریت ګټور وو، خو وایي دا چې په دې ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو ترمنځ همغږي نه وه، نو ماموریت بل رنګ واخیست او د تروریزم په وړاندې مبارزې لازم پرمختګ ونه کړ. په مطلب کې راغلی افغان ځواکونه اوس پیاوړي شوي او کولای شي چې په خپلواک توګه له هیواده دفاع وکړي. د انیس په دې مطلب کې ویل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه له پرمختګ سره سره د نړیوالو ځواکونو ملاتړ او تجهیز ته اړتیا لري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې هغه مطلب راخیستی چې ویل شوی د امریکایانو ترمنځ د افغانستان د پوځي ماموریت د ملاتړ کچه زیاته شوې ده. په دې مطلب کې راغلی چې په 2014 میلادي کال کې 38% امریکایانو ویلي چې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو جنگي ماموریت ارزښت لري، او دا په داسې حال کې ده چې یو کال وړاندې د دې کسانو شمیر 10% وو.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د فراه فراروټ پر لوی لارې د لاریو موټرانو چلوونکي د پولیسو څخه شکایت کوي. دوی وایي له دوی څخه د دې لارې په اوږدو کې په زور پیسې اخیستل کیږي. مسافر هم له همدې پولیسو څخه شکایت لري. امنیتي چارواکي وایي چې د دې کار د مخنیوي لپاره به لازم اقدامات وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
د فراه فرارو د لوی لارې چلوونکي وایي نور دغه وضعیت ورته د زغملو وړ نه دی او کمیټې چارواکي ورته پاملرنه ونه کړي نو خپل تګ را تګ به پر دې لاره بند کړي. د دغه چلوونکو په خبره چې د پولیسو پوستې په یاد لاره کې د دوی سره ډیر بد چلن کوي او د دوی څخه په زور پیسې اخلي او که پیسې ورنه کړي د سپکو سپورو تر څنګ وهل ډبول کیږي.
هر سړی بیا به کړی دی په شل افغانۍ باندې، بیا به کړی دی پر لس افغانۍ چې 50 افغانۍ دا اوس موږ روانو د هرې پوستې
پست آب ماموری سفیدی مار میزنه از جمال استاد ست چهار تا پست 100 افغانی میگه اگه ندی از این گام تو میتکون نمیخوره بزن کنار ماشین خاموش کن. ما میگه برادر دولت وجود داره ما نداری امی 50 افغانی بگی دستات رو هم بوس میده میگه ما دست نمیخوای بوس کن فقط ما پول میخوای
دشکنزل کیه ولیش کنزل که اولا خود باید باید سمتر چه راوه
لبل خود فراه ولی تامیتی چرا واکی بیده خبر نمانی اوائی در پولیس را چی پده غدول کنی لاز پوری کنی سخت چلن کبی در فراه امنی قماندان محمد رضا که اقبی وایی در فراه فرارود پر لارشت پوستی در چلونکو چخه پیسې ناخلی او که پدیک لطسو گرم و پیشندن شی ندن دی بگوش شی.
با مسئولین ریاست ترانسپورت تماس گرفتیم ات مشخصاتی که وجود داشته باشه وجود
مرد فرار از ترانسپورت اساس را لیک نیول او داس شواهد مند پیدا کړی چې کوم پولیس چلون کو څه پیسې اخیسته وي خو که هیان انداز کار شوی او یا کوم پولیس د تیر وطن کړی نو داغه سره وسخت چلن کیږي او مرد دې کار سخت مخالف یو د لمرې ځل نه د فرار فرارود پر لوی لار چلون کی د پولیس د چلن څخه ستکوي او په تیر کې هم ورته شکایتونه شوی دي و بریدل چې دا ځل به هم دې چارواکو خبرګون دغه شکایتونه پاره څوي
زمون غاکل آزادۍ رادیو او ریډا وخت د مسپخین 2 بجې او 13 دقیقې دی د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسې خدا شیبه نوریاس نوری تغواک شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
ولسمشر او اجرایی رئیس تنگ دی یو سرچینه وای چې خاید کابینه یو برخه د پنځشنبه او هم د روان شنبه پورې اعلان شي د امریکا په ویل چې افغانستان نه د ځواکونو د وتلو مهال ویش کې به بدلون رانشي د رسنیو بازار ټولنې 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی دی د پاکستان د پارلمان ولسی جرګې د اساسي قانون د تعدیل هغه لایحه منظور کړه چې په پوځي محکمو کې د تروریزم په تور د ملکیانو محاکمه کولو ته اجازه ورکوي تمه ده چې دغه قانون به چې له نافذېدو وروسته دوه کاله اعتبار ولري مشرانو جرګې هم روانه ونې تصویب کړي راپورونه وایي د روان میلادي کال لپاره رئیس لکتر لږ 14 تنه په ایران کې په دار زړول شوی دی د کاناډا دوه بیړۍ بچ د اوکراین لپاو سره غیر جنگی مرستې پکې بار دي نن د اډیسا ښار بندر ته ورسیږي د اوکراین په ختیځ کې په یو ترافیکي پیښه کې د اوکراین ملي ګارد 14 پوځیان ووژل شول د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مرستیال اردنی شهزاده علي بن الحسین اعلان کړی چې غواړي د دغه رسوایی ځپلي فدراسیون مشرتابه ته ځان کاندید کړي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د 2015 کال په اوږدو کې د نړیوالو د مرستو عملي کېدو ته اندېښنه نه لري د وزارت د خزانو رئیس محمد آقا کویسنی ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال مرسته کوونکي په خپل وخت ورسره ژمنې عملي کوي او زیاته کړه چې افغانان باید په دې برخه کې ډاډه وسی که څه هم په تیر کال کې د ځینو دولتي ادارو د کارکونکو معاشونه چې د حکومت د عادي بودیجې له خوا ورکول کیږي وځنډیدل خو ښاغلی کویسنی وایي چې کورنۍ عوایدو ته په کتو په 1994 مالي کال کې به له دې ستونزې سره مخ نشي د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د ملي بس تصدی خصوصي سکتور ته سپاري دغه وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 13 کلونو کې په کابل کې د ښاري ترانسپورت لپاره کار نه ده شوی په تیر لسیزه کې هند او ایران له افغانستان سره د زیاتو بسونو مرسته کړې خو اوس دغه مرسته شوي بسونه د ملي بس په تصدی کې بیکاره پراته دي عام خلک وایي چې په کابل کې حکومتي ترانسپورتي خدمات ډیر لږ دي دوی وایي که چیرې د ملي بس تصدی خصوصي سکتور ته وسپارل شي په دې برخه کې به د کابل ښار د اوسیدونکو ستونزې تر ډیره راکمې شي او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 95 پوله یو ایرو 90 افغانۍ او 40 پوله یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 30 پوله زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 501 افغانۍ
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري په خوست کې یو شمیر ورزشکاران او د سپورتي لوبډلو مشران وایي سره لدې چې په دې ولایت کې د پخوا په پرتله ورزش ښه پرمختیا کړي او د ځوانانو په منځ کې ډیر مینوال موندلي خو که د ورزشکارانو ځینې ستونزې حل نشي نو په دې ولایت کې به د سپورت د پرمختګ په برخه کې زیاتې ستونزې رامنځته شي د ازادۍ رادیو خبريال نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی
د خوست یو شمیر ورزشکاران او د سپورتي کلبونو او لوبډلو مشران وایي کچیرې په دې ولایت کې د سپورتي چارو په مدیریت کې خواله راشي او د بیلابیلو لوبو لپاره میدانونه جوړ شي نو په دې ولایت کې به د اوس په پرتله څو برابره نور هم ورزش پرمختګ وکړي په سویل ختیځ زون کې د ورزش او ځوانانو د پرمختیایي سازمان مشر محمد یونس آهنګر آزادۍ رادیو ته وایي چې په خوست کې باید د ورزش اداره سالمه او مسلکي شي ترڅو سپورت پرمختیا ورکړي او ټول ورزشکاران ورزشکاران پزان را ټول کړي.
د ورزش د بهبود یا د پرمختګ لپاره په اول قدم کې خمو دریت پکار دی چې و سلامت اداره منستر شي، پاغه اداره کې فسادګر خلق نوي، پاغه کې مسلکی او فنی استادان موجود وي، پرختنی منستر وکولای شي چې ورزشکاران پزان باندې را ټول کړي.
په خوست کې د کرکټ بورډ استاد سید عالم نسیم د سپورتي میدانونو د جوړولو او د لازم ورزشي توکو د برابرولو اړتیا ته اشاره کوي.
دا چې په خوست کې لوبغالي او منظم یا داسې سامان نشته د خپل تمرینات یا لوبي ترسره کی، نو زه هیله لرم چې دا شیان موږ ولرو په خوست ولایت کې، نو سپورت په دې په درچند نور هم زیاتوالی وکړي.
ځوان ورزشکار نعمت الله حلیم په دې اندی کچیرې د ورزشکارانو تشویق او هڅونه ډیر شي، نو ډیرې ځوانان به سپورت لوري ته مخه کړي.
کچیرې د ځوانانو لپاره زمینه برابر شي او ځوانان وهڅول شي، نو زه په دې باور یم چې په خوست کې به ورزش نور هم زیات شي او د خوست ځوانان به لا هم د ورزش سره مینه زیاته کړي.
د قلم مدني ټولنې مشر نقیب الله سیال د ورزش د پرمختیا لپاره د انسجام، سالم سیالۍ او همغږي توپ د اصلونو پلي کېدنه لازمه بولي.
ټول ورزشکاران باید یو قوي انسجام ولري. هغه د کوڅو او د کلیوالو ډول رقابت باید نه وي او دوی باید یو د بل ترمنځ هماهنګي ولري او یو بل نه ملاتړ وکړي.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ وایي چې دوی په دې ولایت کې د ورزش د پرمختیا لپاره بې توپیره نه دي پاتې شوي او په راتلونکي لمریز کال کې د مرکز او ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ پراخو سیالیو ته پلانونه جوړ کړي دي.
انشاءالله تعالی موږ غواړو چې په 1940 نویم کال کې په خوست ولایت کې د ټولو رشتو ترمنځ مسابقات دایر کړو. په همدې 1940 نویم کال کې به انشاءالله په خوست ولایت کې هغه ځینې رشتو د پاره چې دوی ته نه جوړ شي هغه به هم دوی ته جوړ شي، چې موږ تقریبا تر 2 میلیون پورې د ډالرو موږ پرون پلان جوړ کړی او د موږ خپل سکتوري معرف ریاست په چوکاټ کې انشاءالله تعالی په دې لنډ وخت کې به په هغه باندې اقدام وشي او دا به عملي شي.
دی یادونه ورده دا مهال په خوست کې تر 500 زیات ځوانان او تنکي زلمیان په منظم لوبډلو او ورزشي کلبونو کې تمرین کوي. همدارنګه په خار ولسوالیو او کلیو کې د بیلابیلو لوبو ټورنمنټونه جوړیږي چې نندارې ته زرګونه خلک راټولیږي او د سیالیو پر مهال خپلې لوبډلې تشویقوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ څخه کریم لیکي، د ملي وحدت حکومت د کابینې د جوړولو توان نه لري، باید چې د کابینې د جوړولو لپاره جانکیر راوغوړي. دی وایي نور په دې حکومت باور کول تیروتنه ده. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکي چې هوښیار نه پرزی چې و پرزی غبرګ غاښونه یې وزي. دی وایي چې منظور مې د ویل ملي وحدت حکومت دی چې یوه ډېره غلطه پدیده ده. عبدالرزاق د هلمند ولایت له کجکی ولسوالۍ نه لیکلي چې زه د سنگین بیچاره ولس ته وایم چې اشرف غنی او عبدالله خپل مشکلات نشي حل کولی، نو ستاسې مشکل به چیرته حل کړي. او له مارجنه عبدالقیوم وطنمل لیکي اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې ځان ته 2000 وسلوال کسان جوړوي، دا خو هر جګپوړی مقام غواړي چې ځان ته داسې یوه ډله جوړه کړي، نو آیا دا سوله راولي او که جګړه؟ زمون غاګلا ازادي رادیو او قدر منوریدونکو د هم د خبرونه په پای کې لومړی د لوبول میدان او ورپسې د کور کلی اونیس پروگرام
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دې پروگرام کې دوه مرکې درته خبرو، یو د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس او بل هم د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د یو ارشد غړي سره ده. خو تر هر څه مخکې مهم سپورتي خبرونه. د افغانستان د والیبال ساحلي ټیم به راتلونکې اونۍ هند او مالدیف ته ولاړ شي. د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پپلزی ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم د خپلو تیرو لاسته راوړنو او ګټلو سلیو په اساس د نړیوال جام غوراوي پړاو ته انتخاب شوی او دا پړاو په هند او مالدیف کې کیږي. د ښاغلي پپلزی په خبره افغان ټیم د دې سلیو لپاره ډیر ښه چمتووالی لري او هر ورځ په کابل کې د چمتووالي لپاره تمرینونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي ټیم لپاره د بالینګ نوی روزونکی استخدام کړ. دغه بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل انډی پکسي د انګلستان لپاره لپاره لومړی درجه لوبي کړی او ډیر وخت سکاتلند او کاناډا روزونکو پاتې شوې. د افغانستان د توپچونې نوې روزونکو وټاکل شو. د خاغلی سنګزیب خبران دی پک اوس وخت افغان ټیم سره د عربي متحده اماراتو په سفر کې او زیاده او د سکاتلند او آیرلند په خلاف د افغان ټیم لپاره د بالینګ روزنه کوي. د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې اوري چې په لغمان ولایت کې د کرکټ پیل شوې سیالۍ د عمرزیو د ټیم په ګټه پاتې ورسېده. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي رډیو ته ویل دغه سیالۍ د دوه اتیا ټیمونو ترمنځ شوې وي چې شاوخوا دوه میاشتې دوام وکړ. د ښاغلي هوتک په خبره دغه سیالۍ فاینل لوبه روانې اونۍ په شنبه ورځ وشوه چې لومړی بیټنګ د عمرزیو ټیم وکړ او د وفا ټیم یې 128 منډې هدف وټاکه. خو د وفا ټیم یاد هدف پوره نه کړ او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 123 منډې وکړې. هوتک وایي دغه سیالۍ 1200 وي او په دې هدف پیل شوې تر څو دغه ولایت لپاره غوره لوبغاړي وټاکل شي. او په کندهار کې د سولې په نوم د څلورو ولایتونو د ترمنځ د فوټبال سیالۍ روانې دي. د کندهار د فوټبال فدراسیون مشر محمد نبی نیازی ازادي رډیو ته ویل په دې سیالۍ کې د کوربه ولایت کندهار دوه منتخب لوبډلو په ګډون د کابل، هرات، فراه او د کوټې د چمن فوټبال لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو مهم خبرونه مو اوریدل. را بشو د پروګرام د لومړی مطلب په لور، د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د سکاتلند او ایرلند په خلاف څلور یورزینې لوبي وکړي چې هدف یې د نړیوال جام لپاره تیاری دی. په دې اړه د ښاغلي شفیق الله ستانگزي مرکه اورو.
په دې لوبډله کې دا 15 کسیزه لوبډله ده، بلکې زمونږ نهایي لوبډله ورته ویلې چې کوم څه نړیوال جام ته ځي. 15 کسیزه نړیوال لوبډله ده، له دې سره مونږ تقریبا 15 روزونه چلرو چې په مختلفو بخشونو کې اختصاص لري. هغه انډیمول ځکه سرمربی دا ورسره، همدارنګ پیټر انډرسن سي اسسټنټ کوچ ته په بیټنګ کې به ورسره کار کوي، همدارنګ به اورال اسسټنټ کوي د انډیمول. جیسن ډګلس ته ورسره په فزیکی جسامت کار کوي، همدارنګ مونږ نه یو روزونه کوي د بالینګ په برخه کې وګمارو سه ال ڈی پیکټه. نو او همدارنګ دی ملک او سره د لوبډلې مدیر بشیر ثانیګای دا به سره هملاري دي.
دغه لوبي چې ایرلند او سکاتلند سره په برابر شوی دی، فکر کوم څلور لوبي به وي. لومړی هم د پنځم په پرسپې لیګي دا به څومره کومک کوي چې افغان لوبغاړي د نړیوال جام لپاره نور هم تیار شي.
دا د رښتای پړاو د زمونږ د تیاریانو د نړیوال جام لپاره رښتای پړاو دا څلور ورځې نه چلې دي. د ګټل بز دما په ان د لوبغاړو په مورال باندې ډېر زیات مثبت اغیز کوي. یو لوبغاړي ډېر زیات آرام او احساسي ذهني ډېر سکون او خوشاله دي. نو کچېره دا لوبغاړي هم ګټو نو یو پلس پوینټ وي د نړیوال جام ته مخکې نه سې. د نړیوال جام ته ځي د څلور سیالۍ کې کدوې چیرته کامیابی حاصله کړي نو دا به د دوی مورال او د دوی اعتماد او کانفیډنس ډېر زیات برایوسی.
کوم لوبغاړي چې ستاسو په خبره ورستی ټیم ته انتخاب شوی دی د نړیوال جام لپاره، دوی به حتماً آزموینه ورکړي وي. د آزموینه په اړه باندې وضاحت ورکړي.
د دازن د کرکټ بورډ رهبریت که خپل رئیس اجرایی په حیثیت رئیس عمومي مونږه هیڅ مداخله په د لوبغاړي په تاکنه کې هیڅ نو مداخله نه کړي، بلکې مونږه حکم سوال نه درلودل. هغه هم ورته سلیکشن کمیټي یا د غوراوی کمیټي ته وړاندې کړی و. لوبغاړو باندې ډیر زیات غور وسو. ټول ټاکون کمیټه همدارنګ ستر روزونکي انډی مولز، همدارنګ پیټر انډرسن او محمد نبی ساحل له دوی سره څلور نور غړي چې هغه ټاکون کمیټه غړي دي، چې دولت احمد زای مجاهد ددران، رئیس احمد زای حسین ګلادت کشتن درلوده. له دوی سره موږ ډیر یو تفصیلی ملاقات درلود، تقریبا هو ساته دوام یې وکړ. او د هر لوبغاړي په سر باندې بحث شوی ده. خو د اختلاف نقطې دوه وې چې آیا د افغانستان ملي لوبډله له درې تیسو پچونکو سره لاړ شي، له سره یو سپینر یو جای کو سدرې تیسو پچونکو حامد حسن، شاپور زدران او دولت زدران ول څه په باندې کوم بحث نه کید. هغه مخکنه سلیکشن ول همدارنګ شرف الدین باید سره تللی وای. یو د اختلاف نقطه دغه او بل د اختلاف نقطه دا و چې موږ له دوه وکټ کیپرانو سره لاړ شو، یغه شفیق الله شفق به دویم وکټ کیپر او یا لیاو د بیټسمن سره هغه په کریس باندې ډیر وخت تیرولای شي. کچیر ته د منګ کوم د لوبډان دی ولا کسې لوبډان غړي دی لوبغاړي دی کغه څه څوک ناکام شي دی غو دی بدل لپاره لکه ازغر پانیځه یا نوروز منګل یا جاوید احمدی، عثمان غنی، سمیشنوار دک څوک ناکام سی نو دی غول جای نه د سیو بیټسمن مونږ باید په بنچ لرو چې هغه دی سنگل ډبل یا دی اورند دوه رنده صلاحیت دی رولري او په کریس باندې ډیر زیات وخت روان شنو دا دوه اختلاف نقطې وي.
قدر من اوریدن کو دوهمه مرکه مو لکه څنګه مشه د پروگرام په پایل کې ویل د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له یو مهم غړي البته د اجرایی بورډ له غړي او همدارس د افغانستان د والیبال فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلدی سره کړي چې په ګډه یو
اولمپیک ملي کمیټه پارت پارسز د پلان شدی لري 2014 اولمپیک سیالۍ ته هغه لوګدلې چې امکان دې کوالیفای کیدلو یا دغه لار موندلو شته د فدراسیون سره اماهنګی لري او امیدوار یو چې تربیت بدني هم په دې بحث کې نور مالی امکانات فدراسیون ته وړاندې کی تعهد کړی دولت تر څو موږ وکولای شو ټیمونه په مختلفو بحثونو کې قرنټین کو او ویټا ټریننګ کمپونه جوړ کو او او کولای شي چې لوګل ټول عمل شي.
خغلی په پلزه یو ستونزه چې په شتاب د تربیت بدني او د اولمپیک ترمنز چارواکو ترمنز لپاره د اختلافونو لامل لوبغاړي په شکایت کوي وایي چې دوی کې اختلاف لري خو لوبغاړو ته باید ضربه ونه رسیږي. تاسو په نظر په د اولمپیک ملي کمیټه او تربیت بدني به وکولای شي په تقریبا په یو کال کې د غټولي امادګي ونیسي د اولمپیک لپاره؟
دا اختلافات نه تنها یوازې په د ریاست تربیت بدني او د اولمپیک کمیټې ترمنز دي بلکې د اولمپیک کمیټې د غړو ترمنز هم دي. دا د اولمپیک جدا کېدل د تربیت بدني نه بعد اتیا او کالو یا څو او یو کالو دا اول لومړی ځل دی چې اولمپیک جدا شول. نو بعض منفي انعکاسات او بعض منفي اړخونه هم پکې راپیدا شول. خو دا اختلاف نظرونه دي، اختلاف د نظر بعض وخت ډیر ښه دی لپاره چې آگاهي حاصل شي ټول ورزشکاران ته. زه امیدوارم یم چې دا به ان شاء الله د ولسمشر خاص استازي جناب احمد جان مسعود چې کوم غوښتنه کړې ده د لیدنه د دواړو اداراتو د اجرایا غړو سره د اولمپیک کمیټې او تربیت د اشتباهاتو ده مجلس کې دا حل شي ان شاء الله.
د والیبال د پرمختګونو په اړه کراته وایي
اجتماعي لوبه څخه یوازینی لوبه ده چې دا اولمپیک کوالیفیکیشن یا مقدماتي دورو ته د اولمپیک د سیالیو بیچ والیبال به ان شاء الله هند او مالدیو ته ځي. په 12 تاریخ باندې به په مالدیو کې د شپږو ملکونو ترمنځ سیالیو کې ساحلي لوبډله بيخي هم ده. د هر ورځ په دغه سړه هوا کې پرې کې دوی تمرین کوي. متاسفانه موږ امکانات نه لرو دلته نو یو څو ورځې مخکې به هند ته ځي او بیا به ځي مالدیو ته. په دې سیالیو کې دوی ساحلي تر څو کولای شو چې لوبډله د اولمپیک سیالیو ته لاره ومومي.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې مو زه صفي الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم. هي شی به ولري.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې په دې ورستیو کې د سوځیدلو پیښې ډېرې شوې دي؟
دغه بخار یا دموالت مخ دواړه لاسونه دي.
خپل سر د سوځیدلي کس درملنه څنګه ده؟
کورنۍ دلته پټ سندر هغه یو خپل پیاچ خو هغه هیڅ نتیجه نه ورکړي. یوازې د مریضانو موږ جوړ سي نورم خرابوي.
نن لدی موضوع سره تمثلي ټوټام چمتو شوی لمه فرشتي مرسل سره وسی. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د استقلال د روغتون مسول کسان وایي چې هر ورځ د روغتون ته لس دولس هغه کسان وروستل کیږي چې په بیلابیلو سوځیدونکو توکو لکه تیلو، ګاز، برق او داسې نورو سوځیدلي وي. د دوی په وینا دا پیښې تر ډیره حده د کورنیو او دوکاندارانو د بېغورۍ له وجې رامنځته کیږي. ډاکتران د انسان سوځیدل په درې درجو ویشي. لومړی او دوهمه درجه سوځیدل د درملنې وړ دي، خو د درېیمې درجې د روغېدلو امکان لږ وي. د وردګو اوسیدونکی حضرت ګل وایي وایي چې په اشپزخانه کې له مور سره ناست و. کله چې هغې اور بل کړ، په څنګ کې د تیلو ګیلنې اور واخیسته. حضرت ګل خپله مور بچ کړه، خو دی سوځېدلی.
په اشپزخانه کې مې مور اور بل کړه، وزیتونه د پیتروډو بشکه ګرمه شوله، د تینو هغه اور واخیستله، ما مې مور ترکش کوله، مور مې ترې بچ شوله. زه وس خو بې احتیاطي ده نو په ساعت چې وسوځېدم داسې درد مې کو چې شپږ وګلۍ مې وخوړې، درد مې لف کړه شو. چرکت وکم داسې بیخي وینه وداری نه، داسې د زخمونه د پښو نه مې وینه ځي.
اوس چې هوا سړه ده، نو هر څوک دې ته مجبوریږي چې د خونو د ګرمولو لپاره یو څه برابر کړي. کلک هم بېغوري وشي، د غزنی ولایت د شیخ محمد په څیر له سړو نه د ځان ژغورلې د ټول ژوند د بې کېدلو سبب کیږي.
پنځه کیلو ګاز خالی کړم، دا را سره ویسه ما ته وظیفې کې ډکې کوم کور ته راوړم. ګاز مې خالی کړو، بوی ته خلای مې ورته ووهم. اوس دغه لاسونه مې داسې سوخت کوي او مخ مې سوخت کوي. کریم د غاښو یې راوخت، هغه پې باندې په مخ باندې مې ووهل. ډاکټر وویل وایي کریم به دې نه پې باندې وهلو، دا اوس تا ته وایي مشکلات پېښوي. د ما چې د آینده زندګي یې د لبې له څنګه سره به تېر نه شم، دا درس وم.
کله چې دوکانداران هم خپل دوکانونه ګرموي، ځینې وخت د سوځېدلو بدې پېښې رامنځته کېږي. د پکتیا اوسېدونکی بشیر وایي چې دی د بخارۍ په تیلو سوځېدلی.
بخاری سه مازیګر بخاری ته ناسو، بل مرګری راغی بیا پیترولی ګیلانې بخاری ته اړو، هغه سه ګیلانې هغه ته جګه بخاری ته نغان یو دمې لمبه ووی. ما سه ځان تر بچو هغه د لاسونه او د غاړه مې وسوځېدل. کومه تقریبا یو پنځه نه شپاړس ورځې خو ډېر درد یې کوه. بس له وجې نه بس ډایرکټ امبولانس کې واچولم، بس ډایرکټ هلته راغلم. سه وسوځېدم، بېخي نو دردونه مې زیات، سوزش ډېر کوه. بیا وروسته بیا په ځانو هم پیسې یو شی کړی وم.
د کندهار اوسېدونکی نقیب الله هم په دوکان کې د چای دمولو په وخت په ګاز سوځېدلی.
هلته ما په دوکان کې اور واخیستی، دا ډبو ډیزل اور سره واخیستی. بس زه وسوځلم، بیا به چنایي شپخانه کې وم، د څلوېښت شپې قدر تېرې کړې. بیا وویل چې ته پوست ته ضرورت لرې، موږ دلته تا ته پوست نه شو در اچولی، ته باید بل ځای ته ځان انتقال کړې. بل زه بیا دې ځای ته ما ځان انتقال کړې، رالم دلته تداوی را شروع دله. تر پخوا مې لږ ډېر پار کړی دی، پوه سوی نه یم چې سره کمې واخیستې. نو کوچنیان هم راسه راولو، دلته موږ خپلې چای ما یم پخولې. بله هېڅ پوه سوی نه یم، بس درپ سوې رکامه سوې بالم په سترګو د توره شپه سول. بس بالم دا مخ خدا وسودله، ډېر په تکلیف په عذاب.
په کورونو کې بیا اکثره مېرمنې چې کله دیګ کوي، د دیګ بخار د چاودنې له وجې سوځي. د استقلال په روغتون کې د دوو مېرمنو خبرې اورو چې یوه یې خپله سوځېدلې او د بلې جلې مور د خپلې لور کیسه کوي، ځکه هغه خپله نشي غږېدلی.
ما ور بل کړی و، خوښې مې شوه وه وجې د دیګ بخور واخیستو په مځکه مې چې کېښوده، د ستای په لوس کې روغله لادس دیول ولګېدم، شروع مې مخ تر ګوتشه سینې ته. بیا چې رواتم بل زوی ولوېدم، بیا ځونه یخ دالې مې په کوبل کې مو مخل و تلیفون وکړ چې دالې د غفشنا په خونه کې ده. وچی د تایرو والې د پرور پوینټه کې مخ کې پوتې کېږي، د ستا سستا و مو په خپې ور کېښوا، د ستې زر وکړو ستا مې پلوس کې روغله دیول ولګېدم. شای ډېر نه وکې کم خو په یخ هم ځکه مې کېښو، یخ هم ځکه مې چې کېښولو وچو.
بخار و کردیم به بخاری برمی شیم در تپلیک زیاد شما رو تر مرمی سده به گاز مرمی مرمی کن من به گاز برمی چکی خوده دیتی در چه تلاس همین گاز گله و دیتی بخار اولی تر در مخی در تنی در نسی او در دوار لاسمه بوغ رمون تیگ بخار و دوید خدای کچی ورطا او بوری سم سطره دید بخار و لاس تایمات شوه و دو پراکی شوه چی غش شوه چی غش شوه یلی کسی دو وطن مستا سانند من به کوتی نه سلگلی ریم بول میان وای وی با بو جانی وای وص وی ولی وسو یی دی بخار و چاو دی نو چې دا تنجلی د وبونه او د غنه مسلم دخشته ده. دایما لوسته یی د جمل بس معنا نه خدای به بسیال نه وسات.
لس وځیدلو کسانو سره د کورنۍ غړي هم ډېری ستونزې ګالي. موږ په روغتون کې داسې سوځېدلي هم ولیدل چې خپلې د ځان لپاره هیڅ هم نشوي کولای. حکیم هغه څوک دی چې د سوځېدلي ورور خدمت کوي.
چاته په کور کې چې له ګاز څخه استفاده کوي یا له پټرول څخه استفاده کوي، هغه مې د غوسې زو وخت پیدا کوم، هغه ټول ځل رکوم، هغه لرګي او هغه شان نه استفاده کوي غو له ګاز نه نه ولې چې ګاز انتقالوي د تیل انتقالوي دغه حالات نه خو یخ کده مکتسبي خې د سرګردانی زیاته ده. کنه د مې ورور د شکر د مستری او دغه زور سره حال ته نه مرور تر پرګ دم یو نه راغړم چې د جټی جګر کن کی خپل ام پتانګ اوس دای خپل اوس وای سي یخ می کابل د نور بخاری زنه لګوم به په دکان کې تم نه وای یو څه خپل ام احتیاط یو شای وینه په استفاده نه پیګو ته خوشالي اوس ولا ده خشه کوړ ما شومان دی اوس اکثره خلک زین موړ ما شومان څوک په چای سی وی دی څوک دی ور د دې کدو سره سی وی دی متا حیوانانو ساتنه او د شایان خو باید خپل ام د زړه کورو کې چې دا څوک مشران دی هغه د دومره فکر وکي چې دا شای خطرناک دی وړ په چپې کې دا شکر دا غرب زلمای مخ بیا چندوم سوځي د اندار کنده کنه دته هم ډیر وری وای نه کړی سه سار ز خپل کار ته به مازیګر رازش پامه کو په دکان کې به ځای ما ګرځه خبر ته غوونه نه ده خای ځواني په دوران کې ون دغه چې تر ورسېد نو خدای دې خیر پېښ کړي ټول مریضان ته خدای شفا ورکړي
د استقلال په روغتون کې مولا ډاکټر شفیق الله مومن نه پوښتلی چې دوی ته د کوم سوځیدونکو توکو له واجې سوځیدلي کسان راوستل کیږي
اکثره مرزان د مونږه سدي د غازو په واسطه سوځي د تیل په واسطه سوځي برق رفتګان دي بعض کسان برق نسی په دې سره اکثره ځای کې تاسو هم توجه سی وسی کنه سلینونه د ډیر لوړ ولتاژ باندې د خلکو د کورولو سره تیر سی وي دي دا عاملونه د بل د بخار سوځیدنې د اکثره زنانه او کوم هم د مرزان سره دوی اکثره کورنۍ درملنه کې یا ته بعض مریضانو دلته سمونه بسار لاندې مقام شرایطو کې مونږ غوي پانسمونونه ورته اجرا کړي کورنۍ دلته پټ سندر بعض نور مواد سدي مونږ اکثره نه پیژنو یو سندر پیژنو هغه یو خپل پیاچې خو هغه هیڅ نتیجه نه ورکي ایواز دې سه مریضانو مونږ جوړ سي نور هم خرابيږي یعنی که خم سي ځانته یو ډېر بد شکله پوسټ جوړيږي چې لاندې نه غوښه جي پوسټ نه لري جاي عملیات نه سي هغه مشکل تر ژوند نه پروسه مونږ بعض مریضان سه ډېر کم سوځدري دغه کور کې درملنه کړي یا ناقصه درملنه پاتروف کې وی اکثرا موجود مرکز سیوی دی سبستتلی یا په سب چرکی سیوی د ټول زخمونه او دغه کوم چرک ده د په دوران دو وینې کې نوته ده بایست مرکز دغه مری شوی
ډاکټر شفیق الله به د هم راته وی چې لس وځي د لو کسانو سره کومې لمرنه مرسته ضروري دي
نظر په سوختګي فرق کوي هغه سوختګان س د ور په واسطه سوځي بس د فتن په غمنه متدلوب یعنی نارمل وب واچل سي نور شانه نسس یعنی د سونی کې ساغو باندې کریمونه وخیا کریم د غوخو بس چر من مونږ ته مریض هغه ساغو باندې کریم د غوخو وکړل اشن ایواز دې س هغه ته فائدہ ورسه خو خپل ځان سره سید لري کړ خرابای کی او بس ترکو تنفسي خلاص ساتل سي چرته لمرنه مرسته یا کوم کلینیکي کار ابتدایی مال تباسه د ورید و رګونه خلاصي سغات مونږه ترغو سره سيږي بس مایا د وجود کم نسی اور سوزدل ک غاز ده ک تیل ده ک هر شدا و بو چول خدي نارمل وب د فتر نغل عميق سوختګي نه جلبګري کی د غاز نه شکل استفاده کی او ګوري چې غل لیکني پیاوزي کې دوا پکنی کنه دوا دبونه استفاده ونه کی نور کله چې برق لینونه تیری لینونه ګوري صدا لینونه سونو مقامت لري بعضن سوید س دوی یو ساکته چل خپل ویدي شي ویدي بس د سوختګي د اتاق سویده کوم کسان چې مشمون لري هغه بس ورنه لروستي د بخاري نه د جوشوبونه د چاینک نه د شننه او بعضن بعضن هغه مریضان دي چې هغوی اپلیپسی لري یا مرګی لري هغوی سندلی کې ویده کېدل خنه ده هغه سره بس سوګي مونږ د مریضان لرو د سندلی منځ کې حمله پیراغله ده خید د سندلی د منقل منځ کې نه وته دغه بخارونه دي اکثر دغه بخارونه په افغانستان کې مونږ سګور کنه بس د انفجار ولې کېږي هغه به کیفیت دي کیفیت نه لري بعض بخارګان دي غازی نو داشن سه افغانستان کې خو به کیفیت ډیر شندس
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوی چې کله په بخاری کې ور بلوي د پاکی خیال نه ساتي
و خزی چیرته
دا غزا دلته يم
دا سال ده دا ما شومان مخونم تور ساسی مخونم تور لاسونم تور دا ولی چیرته سکرو بوجه کنه نه وچی
ستړی مسه وروره سلام علیکم کوه که دا سال دي چلانه ته په جنگه
ستړی مشه خوري دا سال ده تم خپل مخ تور کړه ولی
او دی دخمن مخ دی توری ولی و سړی دغه سی ولی ورته وای
او خزیته د خپل مخ عینه کی زلو ګوره به را شمه ته خبرې وکه اغه ته وګوره
اغه ته مم کتل خپل مخ مم کتل دا ټول دی تعال لاسه
ولی ما څه کړی مخ په دودکش کې نه نه نسلی
دی دودکش بلای دی د لرګي ته واوري
ولی
اخر وروره دغه څنګه لرګي راوړي دوی اپنین چې دغه نو پاته سي چې زه سهار غلم بعد مخلصون می تورس
و خوري لرګي خو هم دغه لرګي خو پروسه کلم هم دغه لرګي و د خپل لټه ده میاشتو شو چې بخاری خو وسی وڅندله نو دغه خو څوک نه کوي کنه
و سړی دا د سندلو خبره نه ده دغه 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 لرګي چې دراوړي دي دا صاف پاک ستره غوړي دي چې دا ورلګي ورته کم ام بخاری ډکې ام کوټه توروي ام منګ توروي
هر ورځ خوري چې بخاری کې لرګي چې ک زغاله چې ک سکاره چوي بیا لاسونه نه مینځي لاسونه تور هغه لاسونه خوري په صابون پرې مینځو کوم لوګره اوس هم زغال پکې نه خېټي
او خوري دا خورشتیا درته وایي زوام بخاری دې نه څنګه دې چې موږ داسې تک تور کړلو
یا وای نو کان دې داسې دی بل وای بخاری دې نه داسندلې تاسو دواړه یوې خواته سوزم تنه گیر کړم و خوري چې دازه مې سیز ما دغه آل ده
نه ورور می وای چې خو چې څندې یا لګوي ماشومان مپټر چې نږدې راځي لاس په ووي او بل خپل لاسونه ججر په صابونه مینځه دغه چې په صابونه پرې مینځه پاکه پاکي بیا کولای شي چار کار د کور نور وکړي په پاکو لاسو
د دې تاسو خبر به زه ومنم او سړی دوه درجه نه به د لاس صابون را تراوړي
وایم خزي زه به درته پوره کارتن صابون راوړم خو ته د لاسونه پرې مینځه خدای وو واده را سره وکړه چې نه به د لاسونه تور وي نه به د نوکان